نن ورځې د مهم خبرونو سټکی. د امریکای په خوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم نن د زیارت یا پنځم به په ورځ د سرشار واشنگتن ڈی سی په نېشنل کتیډرل کلیسا کې ترسره کیږي. د پاکستان سپریم کورټ په فوزی ودانیو د نهم مئی بریدونو کې تورن تنانو باندې فوزی عدالتونو او د ترهګری ضد عدالتونو کې مقدمه چلولو باندې پوښتنه کړې. خبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د لکی مروت سیمې زده د پاکستان ایټمی توانایي کمیشن شپارس کارکونکو تښتولی دي. اخو بدر اسماعیل خان کې د وسلوالو په یو فوزی چک پوسټ برید کې یو فوزی عسكر وژلې. او پاکستان کې په زور به درک کړل سو کسانو د پلټنو حکومتي کمیشن د 2023 ریپورت کې ویلي تیر کال د کمیشن سره د جبري لادرکیو 300 نه او یا نوې مقدمه درج شوې دي. خو د به درک بلوسانو د حکومت فعالان وایي تیر کال یوازې په بلوچستان صوبه کې 300 زخه زیات کسان په زور به درک کړل شوې دي.
ډېر مسي جوړ په خیر دا د وایس اف امریکا ډي واي او ساته خبری خبرونه ده. وړاندې کوم کې زاکول سم کا کړی ما نن د پنځمبي یا زره ترز د کال دی 2015 او د جنوري د میاشتې نه هم نیټه ده. د خبرونو په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې د نور مهم خبرونو تفصيلي ریپورتونه درته وړاندې کوو. هله دا چې تر پای را سره ملګری پاتې سي. هم په خبرونه کې دا مهال د اورمبي خبر په لور تاسو تفصیل درکو چې د امریکا د پخوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم دي چې دا مهال هم د واشنگتن ډي سي په نېشنل کتیډرل یا کلیسا کې منځل کیږي. هم دا مهال موږ سره د وایس اف امریکا آشنا سانګي همکار سید عزیز الرحمن هم د دې کلیسا څخه را سره ملګری شوی دی د اسکایپ د لاري جوړ په خیر. عزیز الرحمن صاحب ستړي مسې
مننه. سلامونه تاسو ته او سلامونه درنو لیدونکو ته
مننه. تاسو هم د مهال د کلیسا کې موجود یاست. د دې جنازې مراسم تر کوم مهال رسیدلې دي یا سره وان دي دالته؟
ټاکل شوی خدا وا چې د جنازې مراسم شاوخوا نیم ساعت مخکې باید پای ته رسیدلی وای، لیکن دا ښکاري چې دغه مراسم اوس هم ادامه لري. او لږه شیبه مخکې په دې مراسمو کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وغږېد او دای په خپل وینا کې د جیمی کارټر د کاري او د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړې. د جیمی کارټر کلنه کاغه شخصي وو یا کاغه د کاري ژوند برخه وو، لا ټول څه تقریبا د ستاینه وکړه. د جیمی کارټر سره په خپل ملګرتیا ته اشاره وکړه او د خپل خبرو کې دا هم وویل چې جیمی کارټر ورسته له هغه چې یعنی کاری دوره پای ته ورسید او شخصي ژوند یې غوړه کړ، نو دغه شخصي ژوند کې د شي چې نړۍ د خلکو لپاره یو خبیل غوي
ش. او دا مهال د غلطه دی جنازه مراسم ته کم شخصیتونه راغلي یا سوک برخه پکې اخلي؟
د ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن ترڅنګ د مرستیاله کاملا هاریس له خپل خاوند سره، منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل میرمن سره میلانیا ترامپ سره راغلی دی، او اخوانی درې ولسمشران چې هغه هم ژوند دي یعنی باراک اوباما، بیل کلینټن او جورج دبليو بوش له خپل میرمنو څخه سره دلته راغلی دي. د دوی ترڅنګ د ستره محکمې یا سپریم کورټ ټول غړي یا قاضیان دلته حاضر دي، د کابینې ټول غړي حاضر دي، او دغه راز د کانګرس ټول غړي حاضر دي، او د جیمی کارټر د حکومت هغه غړي چې ژوند دي هغه هم دلته د جیمی کارټر د کورنۍ سره په ګډه هم د کلیسا کې هم د پروګرام کې ګډون کړای دی او دلته دي.
ښه، د دې وروسته دا جسد به جورجیا ته وړل کیږي. د سیسا معلومات ستا چې کله به د دې جسد خاورې ته وسپارل شي؟
او دقیقا جورجیا ته له دغه مراسم چې پای ته ورسیږي دی به جورجیا ته انتقال شي د هوا د لارې. هلته به په پلینس کار کې چیرته چې دی یعنی جیمی کارټر زیږیدلی و د پلینس د لپاره مراسم نیول شوي دي، چې دغه مراسم کله چې هلته پای ته ورسیږي نو وروسته به دی په خپل شخصي استوګنځي کې د خپل میرمنې ترڅنګ هلته به خاورو ته وسپارل شي. یعنې دغه د خاورو سپارلو مراسم به نن د ورځې تر پایه پورې به پای ته ورسیږي او خاورو ته به وسپارل شي.
ډېره زیاته مننه سید عزیز الرحمن، تاسو ته ښه وخت غواړو. مننه.
مننه.
دیو سره اوسی.
وایس اف امریکا دیو د خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. مننه چې را سره مل یاست. ام د پاکستان پاکلا ریپورت درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې په عام خلکو په فوزي عدالتونو کې د مقدماتو په اړه اورېدنې په وخت د پاکستان سپریم کورټ وکسیز بنچ قاضیانو د حکومتي وکیل څخه پوښتنه کړې چې په نهمه مې په فوزي ودانیو بریدونو کې د ککړو یو سل درې ملزمانو په ضد په فوزي او د ترګري ضد عدالتونو کی بلابل مقدمه ولی چلاول کیږي. تفصيلات تاسو ته رابعه پیر په ریپورت کې لرو.
د جسټیس امین الدین خان په مشرۍ وکسیزه آئینی بنچ په فوجي عدالتونو کې د سیویلین مقدمو اوریدنې په محل پښتنه رابرسیره کړه چې په خو هم په فوجي تاسیساتو بریدنه سوي او دغه مقدمه په عام عدالتونو کې اوریدل سوي. نو د نهم مې د پیښې لپاره فوجي عدالتونو ضرورت څه دی؟ په دې موقع جسټیس جمال مندوخیل وویل د تراګری د مخنیوي عدالت څخه خوشی کړل سوي کسانو ته فوجي عدالتونو کې په څه بنیاد سزا ورکول کیږي. د سپریم کورټ مشر وکیل میر اورنگزیب وایي قانون که څه هم وي د سیویلین خلکو مقدمې باید فوجي عدالتونو کې ونه چلول سي.
کله چې د سیویلین مقدمې فوجي عدالتونو ته یوړل شي نو دا څرګندوي چې شاید موږ په خپل عدالتونو باور نه لرو. د دې څخه به زیات د عدالتونو سس پکاوی وي چې زموږ مقدمې د دغه عدالتونو پر ځای په فوجي عدالتونو کې چلي.
د دغه اوریدنې په محل جسټیس نعیم اختر افغان د حکومتي وکیل څخه فوجي عدالتونو ته لیږونکو د نهم مې تورن کسانو شمیرې هم وغوښتم. جسټیس مسرت هلالي پښتنه رابرسیره کړه چې پریکړه څوک کوي چې کومه مقدمه به عدالت کې چلی او کومه به نه. قانون پوهان وای د پاکستان آئین یو عام کسته د شفاف ټرایل ورکولو حق ورکوي، خو فوج به هغه خلک کله هم پرې نږدي چې د دوی پر ودانۍ بریدونه کړي.
کو وکتل شنو په پوزي عدالتونو کې د دې سخوړان د هم مقدمه چلول شوې دي. خو کله چې هم حکومتونه بدل شي نو دغه ماميله را برسېر شي. اوس دغه مقدمه که څه هم په سپریم کورټ کې روانه ده، خو زه فکر کوم چې پوز بکله هم خلک دې تپري نګدي چې د دوی ودانو ته زیان ورسوي.
د کال 2023 په نهم مې د تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان د نیولو په عکس العمل کې په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرو په نتیجه کې په سلګونو خلک نیول سوي وو. همدغه کال نومبر کې د پاکستان په پارلیمان کې د قرارداد د منظوري وروسته د سل څخه زیاتو کسانو مقدمه په فوجي عدالتونو کې چلول سوي وو چې پکې 15 اتیا کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې سزاګانې اورول سوي وو. نو لس کسانو سزاګانې معاف کړې سوي. قانون پوهان وایي که څه هم فوجي عدالتونو کې د سزا قانون سته، خو سیویلین عدالتونو کې تورن کسته سزا ورکول کېدای سي.
کچر سیول عدالتونو سیشن کورس یا د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونو کې دغه مقدمه چلول شروع شي نو تورن کسته به هلته هم سزا ورکول کیږي، او دغه رنګه مقدمو لپاره به د پوزي عدالتونو ضرورت نه وي.
سپریم کورټ د نهم مې تورن کسانو ته د سهولتونو په اړه سیشن جج ته د جیل د سفر وروسته د رپورټ جمع کولو هدایت هم کړی. اډیشنل اډوکیټ جنرال پنجاب تورن کسان یوازې ساتلو په اړه رپورټ وړاندې کړی وو او هغه رپورټ رد کړی وو چې د نهم مې تورن کسان یوازې ساتل کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا خبر پښتونخوا. پولیس چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د لکه مروت څخه په پاکستان ایټمي توانای کمیشن شپارس کارکونکو ته شتګولې دي. په دې حقله باندې زموږ خبریال عدنان بیٹنی دا مهال د سکایپ د لارې سره ملګری شوی دی. جوړ په خیر عدنان بیٹنی، ستړي مسې. ها،
مهرباني. کلسم ککړ بیبي
عدنان بیٹنی، د دې شپارس تنانو د اغوا په حقله پولیس سوایي او بیا د دې پیښې ذمہواري چا منله؟
مهرباني. پولیس وایي چې دغه پیښه نن سهار په میوالي سړک رامنځته شوې او د تنګ سیمه کې په مرکزی سړک د چکم نیوکلیر موسسه ده، د دغه کارکونکي شپارس کارکونکي چې دي اټامیک انرژي دغه معلومه کسانو تښتولي دي او دوی ګاډه چې دغه سوزول شوی دی. پولیس دا هم ویل دي چې دغه د معمول د تک راته کوي او سهار دې دل تخپل دند تر سره کوي او ماشام دې بیرته واپس راځي چې دغه ورل شوی. خو بیا د بنو پولیسو چې کم مشر دی د بنو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد هغه وایي چې امریکا ډیوټ دغه پېښه پخلای وکړو او وی ویل چې دغه کسان تشتول شوی او تر هغه وروسته عملیات روان دي او عملیاتو په پیل کې اته تشتول شوی کسان چې دی هغه بیرته د وسلوال له چنګل څخه خوشی کړل شوی دی. زما تاسو ته وایم چې دغه پېښه زمواري چې دا هغه بیا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی او دوی ویل دي چې د اته کسان له ځان سره وړي دي او د هغه شناختی کارت او چکم د محکمې کارډر دی هغه هم د خپل ټولیزو چکم د چایل دی پاغي خبره کړی دي او په دې کې اته کسان دی دا ول لري چې د خوشی کړی دي دا د هغه نویت و چې هغه ډایرکټ دغه کپلای یا دغه چکم موسسه دا هغه ډایرکټ امپلای نه و. نو بل طرف ته بیا پولیس چکم مشر دی هغه وویل چې دغه عام امپلای یعنی عام ملزمین دي او دغه اټامک انرژي چې کم سنټر دی په دې کې دی د عام مزدور کار په تور باندې دغه خلک دلته کې کار کوي. وزمتا سودا وای چې دا کسان لکه می زاین تشتول سوی دغه انتهایی زیات مصروف سړک شمار لکیږي او دغه د خیبر پښتونخوا څلور ضلع چې پاغه کې کرک لکه مروت بنو او ورسره شمالي سرنجي او د پنجاب مرکزی شهر لاهور په ګډون پایتخت اسلام آباد سره تړي او په دې باندې هر وخت وي د ګاډو زیات تګ راتګ وي. خو له دې سره سره پولیس بیا ویلي دي چې دوی په ملنګ اډه سیمه کې عملیات کړي او دا عملیات دغه پیښه ربیل دي او په دې عملیاتو کې د درې وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده او تر دې مهال آزاد سرچینو څخه دغه د وژل کېدو وژل شوي وسلوالو پخلی یا نه دی راغلی. خو پولیس وایي چې په دې کې د تاریخ طالبان پاکستان درې مهم کمانډران چې دي هغه د پولیسو او امنیتي ځواکونو سره په مقابله کې وژل شوي دي.
شاهدان بجنی ځینې معلومات شته چې دا تشتول شوي کسان څوک دي یا چې کوم برتره خوشی شوي دي دا کسان د کوم علاقې سره تعلق لري؟
دغه خو پولیسو او ځای خلکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دا د لکی مرمت ځای خلک دي او دی په چشمه چې کوم نیوکلیر پلانټ دی په دې کې پاور پلانټ چې کوم دی په دې کې دی د نتر سره کوله او دلته باندې سهار تله او ماښام بیرته واپس راتله او دا دغه علاقې مقامي اوسیدونکي دي او د مملي نویت چې دی دغه پلانټ اهلکار دي او تاسو مزدا وایي چې دغه پلانټ چې لډیر وخت په دغه ځای کې کار کوي او دی په توانایي باندې کار کوي او په دې ورسته کې بیا چې دی د چاینا په مرسته باندې پاکستان حکومت وایي چې دی تر ټولو غټ پاور بجلیګر چې دی عدالت جوړوي چې دا تقریبا نږدې 2000 میگاوات نه زیاته بجلی جوړوي. وزمتا سودا وای چې دغه بجلیګر چې دغه په میاوالی ضلع کې په پنجاب صوبه کې موقعیت لري او پولی لکه پروت سره لګیدل دي په هغه ځای کې دغه موقعیت لري او دغه پیر زموري تاسو ما وخت هم ویل چې د پیر زموري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستي په لتیر چې وخت سره په لکه پروت کې نامنې صورتحال چې دغه ډیر زیات ګډوډ دي او دلته وخت وخت امنیتی اسکر باندې هم تر سره کیږي او سی پیک سړک کم چې د چایل هم راست باندې جوړ شوی دی په دې باندې وسلوال لخوا غشتونه او ورسره د دې ناکي هم رپورت شوی دی.
نن بچنی یو بل پیښه هم سروې چې په ډیر اسماعیل خان کلاچی کې وسلوالو په یو فوزی چک پوسټ برید کړی چې پکې یو فوزی عسکر وژل شوی هم دی په دې حق له معلومات دی.
کلسم کاکر دغه درې بیلابیل پیښې سوي دي یو خدای پیښه ده چې تاسو کوم تکرار کړه او دا دلته امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوات اول چې بیګا د شپې ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی په ګړه بختیار سیمه کې د پاکستان د پوز په یو پوسټ باندې وسلوالو برید کړی او په دغه برید کې د پاکستان د پوز یو عسکر ورل شوی او دوا نور جبل شوی دي او د دې پړه چې دی هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی او امنیتی سرچینو وایي چې په دغه پیښه کې کوم جبل کسان دي دغه په ډیر اسماعیل خان سیمه کې پوزي روښتن راول شوی او د هغه دربل نه روانه ده. په دنا امنی دوا نورې پیښې چې دي هغه په شمالي وزیرستان کې شوې دي او د شمالي وزیرستان پولیسو وایي سف امریکا ډیوا ته پخلای وکړو چې په میرالی سیمه کې په یو پیښه کې یا په دوي پولیس کې د سی ټی ډی کم چې تر هغه پرځند پولیسو اداره ده د هغه یو کارکونکو یا اهلکار چې دي دا د معلومه کسانو لخوا وژل شوی دي او دغه رنګ په میرالی کې یو هدفي پیښه هم را مېسته شوې ده چې پکښې یو ځای تن وژل شوی دي او پولیسو دا ویلي چې د واړو پیښو مقدمه چې دي دا بیلابیل د معلومه کسانو پرځند درج کړي او د دوی کورنۍ په چا باندې دعویداري نه کړي او دا هدفي وژنه چې کوم لړۍ روانه ده دا د هغه نتیجه ده. خو د شمالي وزیرستان چې کوم پیښه مېسته شوې دي تر دې مهال دغه پیښه زموري لا چا په غاړه نه ده اخستې.
ادان بیٹنی ستاسو خمنه نه شو وخت
مهرباني کور ودان جی.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویلې ساته لډي وسره اوسه.
وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د پزورا بيدرک کړل سو کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن د کال 2023 جاری کړي خپل ریپورت کې ویل دي چې تیر کال د کمیشن سره د جبري لادرکیو ټولي 399 کیسونه درج شوي دي. خو د بيدرک بلوچستان د حکومت فعالان وایي چې تیر کال یوازې په بلوچستان صوبه کې 3000 څخه زیات کسان په زور بيدرک کړی شوي دي. پاکستان حکومت وایي چې د جبري لادرکیو په نوم لړ کې یو شمېر جالي کیسونه درج شوي دي. تفصيلات تاسو د ارشد حسین په ریپورت کې لرو.
په پاکستان کې په زور د بيدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن د تیر 2023 کال دوران د لادرکیو د ترلاسه شو قضیو شمیرې مطبوعاتو ته جاری کړي چې ښایي د جبري لادرکو تر ټولو زیات 55 کیسونه ورسره تیر کال د جنوري په میاشت کې درج شوي دي. د کمیشن لخوا جاری کړی شوی ریپورت کې راغلی چې په فروری کې ورسره 10 په مارچ کې 18 اپریل کې 15 او همدا ډول د مئی په میاشت کې ورسره د جبري لادرکو 6 جون کې 20 جولای کې 26 اگست کې 23 ستمبر کې 26 اکتوبر کې 15 نومبر کې 33 او د دسمبر په میاشت کې ورسره یو کم 10 قضیې ثبت شوې دي. د لادرک بلوسانو او د پښتنو د حقونو فعالان د شمیرې د سرکاري کمیشن لخوا د ورکړې شو شمیرو زیاتې بولی.
2024 کې جو لاپتا کال 2023 کې په جبري توګه بے درک کړل شو کسانو شمیر زموږ سره 3300 دیش ته رسیدلې دي او تیر کال د نږدې 5 کسانو مسخ شوي مړی هم موندل شوی دي.
د سرکاري کمیشن پر ریپورت کې ویل شوی چې د کال 2011 تر 2023 کال پورې ورته د بے درک کسانو 3315 قضیه تر لاسه شوې دي او د کمیشن سره تر اوسه پورې 2255 کیسونه د التوا لاندې دي او په تیرو 14 کلونو کې د 288 لا درک کسانو مړی موندل شوی دي. د کمیشن تر مخه دا مهال 111 کسان په حراستي مرکزونو کې بند دي او د لادرک شو ټولو کسانو څخه 3614 کسان خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه د 16 راهسه روانه ده او د لادرک تنان خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو په جبري توګه د بيدرکۍ تور اکثر د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کوي خو په وس دا تورونه په بیا بیا رات کړی دي. 13 میاشتې سپریم کورټ آئینی بنچ ویلیو چې د لادرکیو د ستونزې د هواري کلی د پارلمان سره ده خو د بشري حقوقو فعالان وای حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره سیاسي عزم نه لري او وای د دې حل یوازې د استخباراتي ادارو او د فوز په لاسونو کې دي خو هغوی داسې نه کوي.
اغه سوچ سره سوچ کوم نو دې کې مسله دا دی چې دا سره یو قانون نشته چې مونږه څنګه یو لاپتہ کسلا مخکې راوړو او دیلا بیا څنګه چې مونږه ریګولر جیلونو کې دیتل واچو څنګه مونږه دا وکړو. دا قانون دې سره نشته او کله چې دا به داسې کوي نو مونږه سوال به اوچت کوو.
سکال د جنوري په اتمه د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارل تر مشرۍ لاندې شوی د لادرک تنانو لپاره د کابینه کمیټه غونډه تویل شوی چې د جبري لادرکو حکومتي کمیشن چې د لادرکو کومې پیښې سیړلې دي نو معلومه شوی ده چې په هغه کې زیاتره کیسونه جالي درج شوی دي او داسې مفروران هم د لادرک تنانو په نوملړ کې شامل دي چې د قانون د منګولو څخه د بچ کېدو لپاره بل هیواد ته تښتېدلې دي. د حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شعیب شاهین وای قانون وای چې امنیتی ادارې څوک هم پور تکړي نو په سلی رښتو ګینټو کې بيدننه د عدالت پر وړاندې پیش کوي.
ایک مسله کا حل ہے آئین اور قانون کی
د دې مسلې یو حل دی د آئین او قانون بالادستی او په هغه عمل کول او تر سوچ پوز د آئین په بالادستی باور اونل لري نو هیڅ نشي کېدی. د ستونزې د حل لپاره د لادرک تنانو کمیشن ل یوې مدیره سره کار کوي او د خی چې د خی کارکردګي صدا
د پاکستان حکومت وای کوشش کوي چې دا مسله حل شي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل تیر کال اپریل کې ویلو چې په زوره د ورکل شو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هوارې دي. خو نوموړي ورسره دا هم ویلو چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو ادعا په کلکه نشي ردی دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس آف امریکا دی ودا. په کورمز ضلع کې د شیا او سنی ټولنې لخوا د یو بل سره د نښتو وروسته د سیمې وضعیت او د جنوري په پیل کې سوې د امن تړون سره به په دې سیمه کې څومره امنیت وضع شسی، په دې اړه باندې زموږ خبریال فرید شنواری د کورمې د یو سیاسي وګړي او د جرګې د غړي ډاکټر عبدالقادر اورگزی سره مرکه کړې ده. تاسو یې اورو.
وایس آف امریکا ډیوله وخت ورکولو ډیره مننه. ډاکټر صاحب کدام راته وویل چې د جنوري په وړومبۍ نیټه په کوهاټ کې د حکومت په مرسته سره جرګه شوې وه او په دې جرګه کې چې کومه پریکړه وشوې یا کومه لوزنامه وشوه، تاسو څه ګړې دا څومره مؤثره ده دغه چې کومه پریکړه وشوه یا چې کومه لوزنامه وشوه؟ دین وړاندې هم موږ د معلوماتو تر مخه شلو نه زیاتې لوزنامې شوې دي وړې او غټې په کورمه کې.
لکه څنګه تاسو په ګوته کا چې یاره د شلو نه زیاتې مایدې شوې دي، شپږویشت مایدې شوې دي. دا اوویشتمه مایده وه چې سرکار سره په ریکارډ باندې ده او هر مایده شروع کې خ سرکات نګنیتی باندې موږ کلم شک نه و. دې ځلې خو ډېرې سنجیدګۍ سره کوشش کړی ده. دې ځلې په کیسیول بیوروکریسي سره سره ملیټری بیوروکریسي هم ډېره زیات سنجیدګي آمادګي ظاهره کړې ده. او د نورو مایداتو او دې مایدې کې صرف کار فرق دی دا چې دې کې دوی اول ځل دا خبره وکړله چې کورمینه سو پرې مونږه اسلحه نه یو چته کړي او جنگ دپاره جوړې شوې مورچې نه وي ورانی شوې، نو د کورمې امن ناراضي. نو دا اول ځل په دې اوویشتو وړ مایدې کې د دې ذکر اوشولو او په دې باندې ټینګتن هم ده. او په دې حوالے سره د صوبې چې کومه ټولنه غټه کمیټي وي هغه ته اپیکس کمیټي وایي، چې هغه کې د صوبې وزیر اعلی چیف ایگزیکټیو وي، هغه پکې سربراهي کوي، هغه کې کور کمانډر ناس وي، آی جی ایف سی ناس وي، نور ډېر وکتاران چیف سیکرټري آی جی پی دې غړي وي. هغه کې هم دا فیصله وشوله چې د کورمې کې امن نوستلې د پاره ضروری ده چې د کورمې نه څومره الته کې غیر قانوني اسلحه ده کغه وړه ده او غټه دغه به مونږ اوچتو او جنگ د پاره څومره بنکر یا مورچې جوړې شوې دي هغه به ټوله ورانه وو. او د جنگ چې کوم وجوهات د زمکو لنجی دی، د غرونو د زنګلاتو لنجی دی، هغه به هم اواره وو.
کدام راته ویل چې څنګه ممکن ده په دې لوزنامه کې د کمیټیانو ذمہواریان هم خودلې شوې دي چې ځایي کمیټیانو به دا ذمہواری چې خلکو تک راتک خوندي کړی شي او که چرته څه داسې پیښه کیږي نو دوی به حکومت سره مرسته کوي. دا خو همغه اف سی آر کې چې کوم د علاقائی ذمہواریانو خبره وه، یو ځل بیا هغه نظام ته د خلک بوتلل نه دي. اوس خو په 2013 کال کې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې دي، خو یو ځل بیا کمیټیانو ذمہواری ورکړل شوې ده.
دا په حیثیت یو ریسپانسیبل سیټیزن د یو شهري په ذمہ شهري په حیثیت سره د اخلاقي ذمہ داری په تور باندې د امن کمیټیانې جوړې شوې دي. دوی باندې داسې څه بانډیج نشته چې که دوی دا ذمہ داری تر سره نه کړي نو دوی به د قانون د سزا لاندې یا د جزا لاندې لاندې برازي نه دا به سیتی او زمادار شهري په لحاظ سره د کورم اهلیانې کورم د کورم خلکو دا ډي سي سره په متفقه یو کمیټیانی جوړ کړی دی غټه کمیټي د کورم په سطح د امن کمیټي نومر کړی شو د کلو په سطح باندې غیته د کلو امن کمیټیانی نومر کړی شو دی او دوی ته د اخلاقي ځمادري دا ور کړی چې کچره د دوو کلو مینس کې جنگ رزينو دریم سل روم کله به ورځي غل کې با رسبندي او سل صفایي او امن راوستل کوشش وکړي
تاسو څنګه غړی حکومت او ادارې څومره په سنجیده دي په دې کې چې په کورم کې امن راولي او دغه وسله یا چې کومې دغه مورچې جوړې شوې دي پوسټې جوړې شوې دي ځای خلکو لخوا دغه ورانولو کې حکومت څومره سنجیده دی
نو اوس چونکه حکومت انګریزي خبره چې بال د عوامو په کوټ کې اچولې کدوې 15 دن کې یو طریقې کار او توازن کړله او هغه طریقې کار باندې عمل وکړو اسلحه ورکړله نو بیا به ډېر احسن طریقې سره کورما د اسلحونه پاک شي که داسې چل دواړو فریقین یا یو فریق چېرته اسلحه ساره کا یا پټه کا یا سرکار ته ور نکړه نو بیا چونکه اپیکس کمیټه کې دا فیصله شوې ده چې بیا به دا اسلحه دوی نه اوچته کیږي نو هغه کې بیا دا خطرن ده چې هغه چادر او چار دیواری به په مال کیږي بیا به اپریشن کیږي انټیلیجنس بیس اپریشن مکیږي چرته انفارمیشن دوی ته اورس دیلو چې دلته اسلحه د ځمکه لاندې یا په جمعتونو کې یا په متمخانو کې یا په زیارتونو کې یا په قبرونو کې چرته پټه شي وی دوی ته انفارمیشن ملیږي دوی به هلته ځي او هلته به دوی اپریشن کوي هلته نه به اسلحه اوچتوي او هغه به بیا د هغه اصلي خلاف دوی بیا قانوني چارګوي هم کوي ځکه چې د 15 ورځې د دوه پاره ورکړي شوی دی چې تاسو موږ د پخپل طریقه موخې پخپل راوړی
وایس اف امریکا دی ولا وخت ورکول ډیره مننه
د پاکستان د ستړي محکمه د جج یا افریدی په حکم حکومت یو کمیټه جوړ کړې و چې د قانون پوهانو دولتي چارواکو د خلکو د استازو څخه دا جوړه ده او دا کمیټه به په صوبه کې موجود کم زندانونه یا جیلونه دی هغه کې اصلاحات او سپارښتنه ورکوي دغه کمیټه ځینې غړي زندانونه ته ورغلي او غلطه اجازه خسته او کډانو سره خبرې اترې کړې د ورسته د زیارت په ورځ یو غونډه کې په کم مسائل باندې خبرې کړې او کم مسائل ور باندې پګوته کړي او کم اصلاحات وړاندې کړي دي تفصيلات درته د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې وړاندې کوو
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس یحیی افریدی لخوا جوړ شوی د زندانونو د اصلاحاتي کمیټه د صوبې سره درې دیش زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي او د دې کمیټه معاون او د صوبې اسمبلی په خوانې غړي عائشہ بانو ویل د عدلیه نظام ټول مهم اړخونه باندې پوهان راغون شوی دی چې په زندانونو کې اصلاحات لپاره وړاندیزونه ورکړي خو تر اوسه مهال زندانونو کې د ډیر نفوس لرلو ستونزه مهمه ده او دا زیاتره هغه قیدیان دي چې مقدمه روان دي
چې واده د دې کمیټي مین مقصد دا و چې زمونږه د قیدیانو د دننه په جیل کې چې سب فسیلټیز دي هغه په مطابق لکه داغي انفراستراکچر داغي خوراک داغي مطلب روټه هایجی sanitation چې زمونږه د پریزنز دا کانسپټ چې کوم دی هغه د کریکشن فسیلټي هغه باندې چې لکه اصلاحي د دې کې ریفورمز راشي او اصلاحي په نظر باندې مونږ دي ته ګور چې د دې مونږ سره اصلاح کولی شو
د روغتیاي پاملرنې او د زینو بنیادی سہولتونو زندانونو کې نشټوالي یا کمی ستونزو په اړه هم بحث وشو د وایس اف پریزنز په نوم د قیدیانو حقوقو تنظیم مشر او قانون پوهان نور عالم وویل چې زوړ ودانای زوړ سیستم او د گنجائش نه ډیر نفوس یا قیدیان درل هغه ستونزې دي چې په زندانونو کې موجود دي هلته هیڅ ډول اصلاحاتي اسانتیاوي نشته او زندانونه د جرمونو په هنتونو نه جوړ شوي دي
نو جیل چې دی د مقصد د پرچ ریفارمیشن یو ریفارمیشن چې په هغه غلط کار باندې د احساس وشي د آینده به غلط کار نه کوي او آینده د پر یو خص شهري جوړ شي خو دلته کې دا شې نه کیږي دلته کې چې دا 1800 صدی والا چې دی سیستم دی تر اوسه پورې چې دی اومګه سیستم چلیږي ټول جیلونه اور کراوډډ دي
د خبر پختونخوا د زندانونو انسپکټر جنرال عثمان محسود ویل صوبه کې درې دیش فعال زندانونه شته چې دغه تشاوخ د 1500 بندي دي په هغه کې 3% محکوم نه دي یعنی مقدمه روان دي او 14% سزا شوی قیدیان دي او پاتې سو د توهین او نورو جرمونو قضیو کې په قید کې دي هغه منل ځینې زندانونه ډیر زاړه دي او ډیر نفوس لري
زنه چې کوم زمونږ جیلونه دی هغه کې بوج لګ ډیر دی ولې چې جیلونه زاړه دي او هغه ضلع چې کوم دي چې په کوم کې دا جیلونه دي هغه غټې شوې د هغه بادي زیاته شوله نو موږ جیلونه هغه سې ورسره غټ غټ جوړ نه کړل نو هغه کې اوور کراؤډنګ شته لکه سپیس پکې کم دی او کسان پکې ډیر دي هغه کې زمونږ نو شهره ده
دغه اصلاحاتی کمیټه په یو څو ناستو کې به زندانونو اصلاح کولو لپاره تجویزونه راغونډیږي او دغه کمیټې غلو سلا وکړه د زیات نفوس ستونزه د عدلي د سیستم د سرعت زیاتولو او د ځینې جرمونو لپاره د قید سزا په ځای د جرمانو زیاتولو غوندې اقدامات سره حل کېدای شي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د بلوچستان حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د سیاسي غونډو اجازه نه ورکولو حکم ورکړی دی. پښتون او بلوچ د کوونکي سازمان د یاد حکم بنیادی اوایني یا انساني حقوقو خلاف ورزي بلي او د حکومتي بندیزونه یې د نه منلو اعلان کړی دی. د کوټي څخه د ډیوا خبریال حفیظ الله شرانی په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د جنوري پر 8مه د بلوچستان د لوړو زده کړو او هنري محکمې هایر اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن له طرفه په خبرسوي حکمنامه کې د تعلیم محکمې و چارواکو ته امر شوی چې لدې پس دی د ایالت په شونځیو پوهنځیو او پوهنتونونو کې یو ډول سیاسي غونډو ته اجازه ورنکړل سي. په حکمنامه کې لیکل شوی چې حکومتي پریکړه د عدالت د فیصلې پر وړاندې کې شوی او د دې پریکړې نه عملي کوونکو د ادارو د مشرانو پر ضد به قانوني چلند کیږي. خو د بلوچ او پښتون د کوونکو سازمانونو مشرتابه په دې اړه داسې وایي،
دا فیصله بالکل اس قسمم د منلو وړ نه ده. بنیادی طور پر د بنیادی انساني حقوقو د پاکستان د آئین سره متصادم یو فیصله دا چې راغلی ده چې په هغه کې په تعلیمي ادارو کې چې د دې معاشره تر ټولو باشعوره او لوستې طبقه چې ده هغه یې سه بنیادی دغه د یونانایزیشن کوم حق چې دی هغه جبري طور پر اخستل کیږي.
د زده کوونکو د مشرتابه په وینا د لومړی ځل نه دی چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو داسې بندیزونه لګول کیږي. په وینا یې چې همدا د زده کوونکو سازمانونه دي چې د ملک سیاسي راتلونکي روښانه کوي.
المیه یې کې یې کافی
المیه دادا چې د داسې بندیزونو تاریخ ډیر اوږد دی او تل د زده کوونکو د سیاست مخه نیولو د لپاره ډول ډول پریکړې شوې. هغه کده پوزیا مېر جنرال ضیاءالحق دوروي او کده هغه روستو تاسو ګورئ چې څومره هم ترقی پسند سیاسي ګوندونه دي د دوی زیګون د زده کوونکو د همدې سازمانونو شوي. کدا تنظیمونه دا عمل نه وي نو په سیاسي ډګر کې بعد سیاسي او د لوستو خلکو کمی وي.
انٹلیکچوئلز کی فقدان ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کی فقدان ہوگا.
دا اگر خلب دی سمانا پر سسٹم کی راوزی دی خالی بیالوجی نہ وئی نہ دی خالی فزکس وئی دی د معاشرے د ازمند مرسرز دکی دا چیرز دکی جے داش مرد سے کم طلبہ تنظیمان اس کم سٹڈی سرکلان دی پدی کس دکی جے زمج د انسانی زمند دکی جے مشکل وال خلگی اس مش بیسک ایجوکیشن نستا دا لمس پر دغت طلبہ تنظیمان پر سٹڈی سرکلان بنی کجی.
صوبائی حکومت دغه پریکړه د عدالت له هغې فیصلې پس کړي په کومه کې چې عدالت له حکومت څخه غوښتي چې د سیاسي غونډو لپاره دی د تعلیمي ادارو پر ځای کوم بل ځای وټاکل سي او جوړ کړل سي چیرې چې خلک خپل آئینی او قانوني حق پرته له کومه خنډه استعمالولای سي. د بلوچستان های کورټ یاد فیصله د اډوکیټ شبیر احمد شیرانی د درخواست د اورونې پر وخت کړي و. د شبیر شیرانی په وینا دوی د کوټې په ساينس کالج کې د خپل تنظیم رابطه جمعیت علماء اسلام د ایوی غونډې لپاره د تعلیم له محکمې څخه اجازه غوښتې وو خو اړوند چارواکو دوی ته په لیکل سوي باندې کې د غونډې د کولو یا نه کولو جواب ورنکړ ځکه د عدالت مخه کړي او له عدالت څخه یې غوښتي چې د نورو غوندونو په څیر دي دوی ته هم د غونډې اجازه ورکړل سي خو پر دې درخواست عدالت دا پریکړه کړي.
موږ په دا نیت نه یو تللي چې ګوا دا روان عمل سې دی دا غلط دی د دا بند کړلی سي. موږ تللي وو چې موږ ته د اجازه را کړلی سي چې شیرانی صاحب د خپل خطاب وکړي پر 26 نومبر په ساينس کالج اډیټوریم کې، او له هغه سره موږ تر اجازه نامه هم لګولې وو، موږ ته اجازه نامه را کولې سوې وه. لیکن چونکې دا سې دی په دغه کې د آئینی پټیشن کې له عدالت سره اختیار وي چې هغه سي تا کم له عدالت څخه غوښتي وي کدی و تا ته هغه نه کی در د هغه باوجود ک عدالت یو څه صحیح و بولی هغه اډر دای کولای سي د ل د سر سو موټو پاورز وی په آئینی پټیشن کې
د عدالت په تفصیلی فیصله کې لیکل شوی چې د اورونې پر وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال عدالت ته ویلي په قانون کې د تعلیمي ادارو په ودانیو کې د سیاسي فعالیتونو اجازه نشته. هغه دا هم ویلي د تعلیمي ادارو مشرتابه د سیاسي فشار برداشت ورتیا نه لري. په عدالتي پریکړه کې لیکل شوی لبا د مرغه زد کوون کې د سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي، او دا عمل نه یوازې د هغوی تعلیمي سفر غیزمنوي بلکې د هیواد او راتلونکو نسل لپاره زیانمن هم کېدای شي. حکومت په خپل حکمنامه کې لیکلي تر امر ثانی پورې به دا پریکړه عملی وي. حفیظ الله ستوري شیرانای، وی او ای، ډیوا کوټه.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک شمیرے شائی چی روان مالی کال 2023 او 2024 په وړمبی 15 میاشتو کې به په ملکی قرضو کې د یو اشاریه 15 کرب روپی زیاتوالی راغلی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان زیاتې قرضې د بجټ خسارې د پوره کولو لپاره اخلي، خو د حکومتي زیاتو خرڅو او د قرضو له وجې د پرمختیا اغیزمنه کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د سٹیٹ بینک شمیری خایي د کال 2023 د جون وړاندې د پاکستان مجموعي قرضې 18,914 ارب روپے وي، خو د جون نه تر نومبر 2023 پورې په 15 میاشتو کې مجموعي قرضې 11,386 ارب روپے یا 18 ٹریلین روپے زیاتی شوي. اقتصاد پوهان وایي د بجټ زیاته برخه په قرضو کې لاړه شي چې له وجې پرمختیا متاثره کیږي.
غربت به ځکه سوا کیږي چې ستاسو نیمه چکمه پیسې دا زب تاسو ته مثال درکم چاغا قرضونه واپسه کیږي سود تبم زی بیاغنه تقریبا 25-35% پورې ډیفنس تم زی ٹھیک شو. نو بیا پاتې سوشو هیلث او ایجوکیشن، نو هیلث او ایجوکیشن خو الډی تاسو خبره چرورو غرزیږي لګیا دی، او ک تاسو آرټیکل 25A مو ګوره چکم وای چې اریو پنځه کلن نه شپږم کلن ماشوم پورې به سٹیټ مفت به ایجوکیشن ورکی، فری به ورکی. نو کامو ورکول شروع کو، نو بیا خو صوبائی حکومت وی چې موږ سره ډو د تنخواهونو بجټ نشته د نورو محکمو د پاره.
د سٹیٹ بینک د شمیرو تر مخه په 15 میاشتو کې مقامی قرضې د 8.5 ٹریلین نه 8.5 ٹریلین روپے او غیر ملکی قرضې 21 ٹریلین روپے ته زیاتې شوې. په غیر ملکی قرضو کې 15 ارب روپے اضافه شوې. د پاکستان وزیر خزانه محمد اورنگزیب د سینټ د خزانه قائمه کمیټې ته ویلي د سود شرح 9% راکم کړي شوې، چې له امله یې په مقامی قرضو د سود شرح نیم په نیم راکم شوې. د سٹیٹ بینک گورنر ډاکټر جمیل احمد سینټ ته ویلي روان کال په 10 ارب ڈالر قرضه کې 15.5 ارب ڈالر قرضه واپس کړي شوی، او په راتلونکو شپږ میاشتو کې به 4.5 ارب ڈالر د قرضو واپسی کوي. د سٹیٹ بینک په وینا د 14 ارب ڈالر د قرضو موده غوډول شوی.
حکومتونه قرضه غستل دا ستونه نیگیټیو خبره نه ده. ډېر ښه ملکونه په قرضو باندې بدی شیزونه باندې چلیږي، خو آیا دا قرضې کم ځای یوټیلایز کیږي؟ دا د خرچی په مت کې یوټیلایز کیږي که نه؟ دا داسې شیزونو کې یوټیلایز کیږي چې هغې سره ګروتھ زموږ انکریز کیږي، که هغه د امپلایمنټ ګروتھ دی، که هغه زموږ د داسې انډسٹری ګروتھ دی چې هغه به موږ ایکسپورټ کوي.
تیر کال پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د $10 اربع د پور لوزنامه لاسلیک کړی و او وزیر خزانه ویلی و چې ملګری هیوادونه متحده عرب امارات، سعودي عرب او چین به په مجموعي توګه $12 اربع د قرضو موده وغځوي. په دې قرضو کې UAE د $2 اربع موده غځولې او سعودي عرب د $3 اربع د پور د مودې زیاتولو ویلي دي او چین د $4 اربع موده غځولو په اړه لا کوم اعلان نه دی کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري د عوام لري د واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. خبر پښتونخوا د صحت میکمې شمیرې شای چې 2023 کال کې د جنوري څخه د دسمبر پوري په ټوله صوبه کې د زکام په سیر د سینې په ناروغي کې نږدې 2.5 لک خلک اخته شوي دي. ډاکټران وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې دا ډول ناروغي نورې هم زیاتې دي سي او دوام هم لري. تفصيلات اسد عبدالرزاق و ریپورت کې وړاندې کوو.
د صحت ماهرین وای د یخنې په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملی د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتواله راغلي. دی وای په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کیدو له عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډمیک وته وای کنه ټرایډمیک موږ ته وای چې یو کووېټ شو یو د اچ ون ان ون شو ایو سارس کنه د درې سوزونو یو د اکړي خو ډیر کم دی 5% او د 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا دا او کووډ سټیل ایگزیست کنه او سم شته چې کم پیشنټ شروع کې یو سورزو کې خنو شو او سیویریټی تزي سخت کنډیشن تزي نو هغه له پکار چې ټرشي لیول غټه سپټل تر تزي چیس کنسلټنټ تزي میډیکل سپیشلیست تزي چې وګوري چې آی زی د خپل پیرامیټر زی ایکس ری زی تاغي نور سوزونه دی کلچر زی.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاریچ هسپتال ته راځي چې د تیزی تبي او د سترګو نه اوښکو بېدلو ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کیږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتې دلو او د ټوخی زیاتې دلو او تبه زیاتې دله سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شوا یعنی جسم کې زور نه بیا دې کې پکاړي چې زر ډاکټر نظر ورشي چې لک پته ولګي چې ته دا انفلوئنزا خو باندې یعنی علامات دای چې زکام نه پس کسوک زیات خرابيږي نو هغه کې بیا دا موږ سسپیکټ کوو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خای تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچه د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرزونو لکبله سباندې 2 لک او 46 زره ناروغ شوي چې د ډاکټرانو په وینا له هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې د مریضان راتک کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومانو، مشرانو او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډیری مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربیډیټی دي. کوماربیډیټی مطلب دا چې ډایبټیکی هارت ریچ چې نور سیس بیماری د لیور بیماری نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هیلدی ویلدی کسانو چې کم کسان سموکینګ د وجې په پری خرابي شي نو هغه خلکو باندې هم ته دی اثر د نور خلکو نه سیوا دی.
د صحت ماهرین وای د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نه وزي، خلک اوبه زیات اسکي او دا چې د دې ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال ویکسین لګي.
اوبه استعمال، د جوسز استعمال، زم چې دا قهوه چې استعمال چسنگا ماو وکینو مالٹے شوی دے کے وٹامن سی دے کے اسم واٹر کوانٹیٹی زیادہ نو دا استعمال ضروری دا تے انفلوئنزا خلاف یو ویکسینیشن دے ڈفرنٹ کمپنیاں نے کئیو انفلیٹ پنوم دے یو ویکس گرپ پنوم دے پکار دی چدا اکتوبر سٹارٹ کی گئی نو اکتوبر سٹارٹ کی دا کسان ال گئی
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې له خوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلويغ زره په ثوابي کې سباندي ات دیر زره په 400 کې سباندي نه هشت زره مانسيرا کې سکم شل زره او په هری پور ضلع کې د سوار ل زره نه سیوا د انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیخور.
وایس اف امریکا دی ودا سیډونکو وای چې په پاکستان کې د موسمي بدلونونو او د خوراکي توکو د لوړو ویو له امله د هواد 50% خلک د مناسب خوراک او غذا څخه محرومه پاتې شوی دی. په دې حق له نور تفصيلات تاسو د وقار احمد په ریپورت کې وړاندې کوو.
د سیډونکو په وینا پاکستان د هغه 22 هوادونو په نوملړ کې شامل دی چې د خوراک خوندیتوب له ستونزو سره مخ دی. چلاملا په هیواد کې 22% خلق متاثر شوی دي.
فوډ سکیورټي ایک شروع سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے.
غذائی تحفظ د شورو څخه د پاکستان لوی مسله پاتې شوی ده او د دې د هواري لپاره ډېرې طریقې او پروګرامونه جوړ کړی شوی دي. خو د ماحولیاتي بدلون دی روستو په خو نه یوازې دلته د زراعت او سانګه متاثر کړي ده بلکې د اوبو خور بنیادی اډانه هم اغیزمن کړي ده. د سره د اوبو د کمی مسله هم سیوا شوی ده. وچکالی او د تودوخه کچ هم لوړه شوی ده او زیاتره سیلابونه او د تودوخه چپه هم الترازی چرته چې زیات فصلو نکېږي. غټ چیلنج د اوبو نشټواله دی. د کیمیاي سرو ګرانې به او په اداره جاتی توګه د تګلارو نشټواله هم لوی چیلنجونه دي.
د ملګرو ملتونو د ریپورتونو تر مخه په پاکستان کې په 50 کې یو تن د خپل وزن نه کم دی او 45% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي. په دې ورستیو کې د یونیسف لخوا جاری شوی نېشنل نیوټریشن سروي تر مخه په پاکستان کې یوازې 38% ماشومان د ژوند په لومړي شپږو میاشتو کې د مور پیس کې او سلور کلونو نه کم 30% ماشومان د غذایی قلت ښکار دي.
ہمارے جو بچوں کی دلته چې سمرد ماشومانو لپاره کمې پی یا نور کم خوراک دی هغه کې مشته لمړی سنتی فټ یا د غړو مقدار ته قتل پکار دی هغه 3% دی او د صحت نړیوالی ادارې WHO د هغه حد د 2% نه کم مقرر کړی دی. خطرنن پوری سمرد لپاره تر ټولو لوی مسله دا ده چې مشته مقدار د 2% څخه راکم نه کړی سو او ماشومانو ته چې په ابتدا کې د پیو کم خوراک ورکول کیږي نو په هغه کې د غذایت کمی راځي.
نړیوال بانک په یو تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال د پاکستان د کمزور اقتصادي ودې لوجه د 100 کروڑ نه زیات خلک د غربت لکرخې قطات للیدي. سړونکو وای د خلکو په ګڼ شمیر کې بے وزله کېدل یو نړیواله ستونزه ده او د لپاره په حکومتي کچا او د ټولنې په کچا نور ګامونه اغستل پکار دي.
جو ہمارے ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں کنزمپشن
دا خوراک چې زمون کم روایتي رجحان دین او هغه د خوراکي غذایت ستونزه جوړوي. موږ پر روایتي توګه د غنمو په خوړو زیات انحصار کوو او هغه زمون غذایی ضرورت نه پوره کوي. دلته د پروتین چې نورې کمی زرای دي لکه اگې هغه گرانیږي. د چرګ او شودو نرخونه دومره زیات شوي دي چې غستلې د عوامو د وس نه وتلې دي.
دا په داسې حال چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې د غربت په ضد جګړه لا هم پای ته نه رسیدلې او غربت ورستر بلا په زیاتې دوده. وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د پولیو بلا پېښه ریپورت شوی ده چې د دې سره پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیره یو کم او یا ته رسیدلې. په دې اړه نور تفصیل د عثمان خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي نوی پیخه پر ټانګ ضلع کې تایید شوې ده او د 14 میاشتو ماشومه پولیو وخلې ده. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په سویلي سیمو کې د نامنې صورتحال د پولیو ضد مهم کې تر ټولو لوی ستونزه ده.
سپیشلی زمونږ زیات تر کیسز چې کم دینو دا په جنوبی اضلاع کې چې کم دینو رپورټ کیږي او دا هغه د مین وجه ما ټایم اینڈ اگین زم دغه یو خبر کوم چې الته زمونږ د لاین اډر سچویشن ملټنسي دا داغي په وجبان زمونږ پراپر ویکسینیشن نه کیږي او کوتا سوین نه زمنګ بلا زمنګ چکسونا سٹاپ او کم چیر ویکسینیشن کوي او ګرځي کور په کور زی د پولیو پاګی باندې مختلف قسم حمله او شوی اغه چې کم دې زده کوب شو اغه لکه په سناسه طریقه باندې اغه ټارچر کیږي نو مونږ د اغه د پر سټریټیجی هم چینج کړی دا چې را وس مونږ داسې کار کوو چې د اغه په داسې طریقه او شی چې را هر یو بچی ته مونږ دا ویکسین ورسو.
د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي د نوي پیښې نمونې تیر کال دسمبر په میاشت کې لیبارټۍ ته استول شوې وي، ځکه دا پیښه هم د تیر کال کې شمارلی شي. پاکستان کې د تازه پیښې سره په کال 2023 کې د پولیو د پیښو شمیره یو کم او یا ته ورسېده. ټانګ ضلع کې دا پنځمه پیښه ده چې په کال 2023 کې تایید وشو. پاکستان کې تیر کال د پولیو رپورټ شو پیښو کې تر ټولو زیاتې 20 پیښې په بلوچستان صوبه کې شوې دي. خیبر پختون خوا کې یویش، سین کې نورلس، پنجاب او اسلام آباد کې یو یو پیخه ریپورت شوی و. د صحت د چارو ماخرین وایي د پولیو نه د خلاصون یوازنۍ لار د 15 کالو نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین رسولو کې ده، او وایي حکومت لا په دې لړ کې د پولیو ایمرجنسی لګول پکار دي.
پولیو ویکسین سره هیڅ هم نه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا بار بار ویکسینیټ شوې ده. په ټوله دنیا کې هیڅ چاته د دې څخه نقصانات نه دي شوي، او په پاکستان کې چې دی نو هم د پولیو ویکسین چې دا پراپرلی ټیسټ کیږي په اسلام آباد کې اداره ده نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ NIH، نو چې هر بیچ د پولیو راشي نو هغه هلته ټیسټ کیږي. نو د پولیو ویکسین کولو ماشوم ته نو په ذاتي خود څه نقصان نشته دی. البته که کم ماشومانو ته پولیو ویکسین ونه شي نو هغه ماشومان په خپله باندې هم د پولیو کېدو پر ریسک باندې، او د هغې نه نورو ماشومانو ته نورو خلکو ته د پولیو کېدو امکان هم شته دی.
تیر کال په 2023 کې د پاکستان په 80 ضلعو کې د پولیو وایرس موندل شوی، او 3 ضلعو کې ترې یو کم او یا ماشومان کندم شوی. دغه ډول په وروستي کال کې د پولیو ضد 4 کامی او 4 ځایي مهمات شوی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ډی ودا. په بلوچستان کې د یخ څخه د ژغورنې لپاره خلک د کباړي څخه ګرم توکي اخلي. اخیستونکي وایي چې دا د نورو توکو څخه زیات ارزانه وي، خو کاروباریان بیا وایي چې خلک د ګرانی له وجې څخه د اخیستو توان لري. حمید سمسور نور تفصیل په ریپورت کې درته وړاندې کوي.
د ژمی د یخ د زیاتې دو سره د کوټ ښار په کباړي مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته شوې ده. زیات شمیر غریب خلک نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ماشومان لپاره هم کوټونه، ګرمي گنجی او بوټونه اخلي. زیات شمیر خلک د بلوچستان د لورو پرتو سیمو اوسېدونکي دي.
دغه بوټونه او چوټې او کباړي شاندې ورې ورزان شي وټ پیدا کوو. اوونو بازار کو ګرانې دي یار، بچان ته اخو یخ دی نو یو ګرانې پیسې ګډې لري وره. دا کباړي شان ارزان دي خو شو وس دغه دی وره. هغه زړه ګوټونه په 300 په 1500 په 400 دا غره کم دی نو یو ډیر ګران. دا ګره د غریبان د فار بازار جوړ دی، د سرمایدار د چیر راځي هر کال یو پدایښ بس ګرځ د شان بوره د کباړي د دا غوستیم دي. دا هم د کباړي ګوټونه
د بلوچستان زیارت کان مترزی کنچوغای توبه کا کړي برشور کاریزات کلات مستنګ هغه سیمې دي چیرې سي په ژمي کې یخ زیات وي او واوره هم کیږي.
زه راغلی مدد ته کباړی ته، دلته ششیان خرڅیږي، د بار شیان راځي، دغه کې ششیان راځي. نو دا غریب چې دی په وس کې دی شیانو د پاره ماخو، ځان د پاره ماخو، بازار کې نه سیاخسته. نو دلته کباړی ته راغلی او دلته سرځام لاویږي. ازما سپلینجی علاقہ د ډیر یخ دی، دا ټیم کې ډیر ضرورت دی. نو موږ راځو کله کله چکر ورته.
نذیر خان لا تو کالو زخه د کباړی کوټونه او گنجی فلوري وی دغه توکي بارنۍ حیوادو څخه لمړی کراچی ته راشي، بیا دوی دلته راوړي.
غریب عوام راځي دغه لپاره بس 200 300 ورکو بازار نه سلای نه شخصي بازار وسنه لري. بس دغه غربانا نزل ته خل اعتبار را شي کل اعتبار نه شي. بس غریب دی په وسنه لري کوټونو بازار کې هغه په 3000 15000 دلته موږ په 200 خو کو بس هغه دی واش.
جن دکانداران وی چې د پخوا په طلبان ګنش نه خلګو د اخستور توان د ګرانی لکبل للاس ور کړی دی.
یار کاروبار خو وس ولا کشته دی، د خلکو سر نه پیسې ست نه شي چې جو وربا کې هغه په لغه بیا بیا نه غواړي. ډېر دوه فرق کړی لکه شپه ورځ. ګراکان کم سوي دي، ګراکان است.
دکانداران وی چې په دې کې ډیر د ګران بی او ډیر ش په زړه پوری د معیار وړ ګوټونه او نور توکي هم راځي.
دا اول راځي د بار څخه کراچي له بیا موږ په کراچي کې رانیسو. په جن فوټ کې خرڅو دلته ډیر ارزانه دي، مختلفه ګوټونه دي، شش ګوټونه دي. په دې کې د نامو والا ګوټونه راوځي په شپږ زره په اووه زره هم پستا کمزوری هم کې راوځي. د غریبانو لپاره بس دا ډیر ښه ځای دی. نامو والا ګوټونه بیا په شو بایي، هر کم شی شته، فوټبال والا استا، کرکټ والا استا، هر کم ګوټونه استا. ځوانان خلک بس دا شش ګوټونه خوښوي. دا شش معنی دا چنیان د پاره مکه، د غټان د پاره مکه.
د کوټ ښار په دغه کباړی مارکیټونو کې ویول ورته د یخ او د غربت زپلو لپاره ارزان بای توکي پلورل کېږي، خو بل خوا ته بیا د ګڼ شمیر کورنۍ لپاره د معاش یو مهمه ذریعہ هم ده. دکانداران وایي چې دوی هر ورځ له لس زخه تر شلو زرو روپۍ پورې سودا کوي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
د شوزو د حکومت یو غیر سرکاري تنظیم په سوات کې د سلويشتو شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د هدفونو لاندې د سټریم اډوکیشن تربیه ورکړې ده، او ټولو شوزو په خپلو پروژټونو کې په کور په کور سروې هم کړې ده. نور تفصیل د فیاض ظفر په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
گرلز یونائیٹڈ فار ہیومن رائٹس یا د خزو د بشری حقوقو کارکونگی تنظیم د سواد د بلبلو شوبونا سلوی خزی ٹاکلوی، او دولی د سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس یا سٹیم لاندی پنزل فرزنے تربیہ ورکلا، او دی تربیہ مقصد داو چه خزو د سٹیم تعلیم پاہمیت بوہشی او ران دی دا تربیہ نور خزلا ورکلی. یہ ویس دا کون کی پہ یہ دا خزو د لاسټ سیزن مارکیټ ته رسول باندې کار وکړو.
موږ چې کوم سٹیم فیلوشپ جوائن کړو، دا غي مین دغه زموږ سردار هغه بنفټ داو چې موږ تیری بیس کم ایجوکیشن از د کړو، دا غي په زمي پریکټیکل انوالومنت حاصل کو. موږ په خپل باندې کوشش وکړو چې پریکټیکلی څه سکارو کو. پاره کې ما چې کوم پروجیکټ اغسته ونو، زما پروجیکټ ما یو سروې کړی و، پاره کې ما کته و چې وومن اکسس ټو مارکیټ، لگا وومن سټی داو اکسس مارکیټ ته څنګه ده، کوم چې فیمیلز زموږ په رورل ایریاز کې هغه کم کارو کې ہینڈی کرافٹس کوي، یا هغه کڑھائی سلائی کوي، نو چې هغه هو کې نو هغه هغه خپل مارکیټ ته داغه سیلینګ څنګه کوي.
په دې پنځل ورځې تر به کې هر خزته یو پروجیکټ ورغړا چوي وو. یو پروجیکټ کې یو خزي دا غزو سروې وکړه، کوم چې د جنگ د لاسا د ذهني ناروغتیاګانو ښکار دي، او جنگ ختمیدونه پس سمره خزه خشوی دی. یو زکون کی پیه پا بلا بلا کارون گی خزو جنسی هرسگی بانده کارو کرو.
حالا یو ٹاپک را کرشه و هرسمنت آف وومن بانده، نو ما باقی بانده ریسرچ شکو او زو وگز ما غو سٹوریز ما ودی کن. نو یو خو سٹیم نما دا فیده واغستا چی پریکٹیکلی کار چی کم دینو اغا ما ایز دکو بلی دا چی ما تا پتا ورگی دا چی زمان پا معاشره کی کم کم هرسمنت دی و پسی طریقه بانی هرسمنت کی گی. کچری زو سٹیم تنه وراغلی نو نما دا هرسمنت باره کی پیجن گلو را تبا، او نما پا هرسمنت بانی سٹوریز لکلی شو، او نما تا دا معلوماتو چی زمان پا معاشره کی سس هرسمنتی
دی. تر بی که هر خزی دا خپل پراجیکت دا پرکارو سرا دا خپل پراجیکت پا حقلا پیندنگ هم جور کردو. تر بی که شهری که خزیوائی چی سٹیم پا تقیق کار کول دیر آسان دی، او نتیجه دیر رخ خراوزی.
یو گران پراجیکت زمان پا رزکو چی مال کور پا کور گرزی دلو، او دا سروی مال چلولو. نو زه په خپل مدر اومه یم آف ټو اسپیشل چایلډز، نو ما د پاره دی چیلنجز دغه چې خپل واړه کور کې پرې خودل نه جوړ واړه بیا تلل کنه ټایم وستل او دا سروې، نو دغه چیلنجز نور زما سر زما د هسبند ډیر زیات سپورټ، نو دا په سپورټ باندې ما دا هر څه کړی دی. او سټیم نه ما دغه از دکړل سر چې مونږ به یو کار پریکټیکلی څنګه کوو.
دا تربیه مکمل کې دروستو سړي خواړه خزه او تربیه ورکون کې یو ځای ترجمه شول، او د یو بل سری پل پروژټونه شریک کړل، او پنځلس ورځو کاروزاری یو بل ته وویل. فیاض
وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې راسره ملګری واست کوی سي چې دا خبرونه یو ربیا د ډی وا په ټولنیزو رسنیو راسره وګوري. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړم، تاسو ښه وخت.
I'm not afraid to die.